پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنډمهاله حکومت د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
د کابل هوایي ډګر د ورځې لخوا ټولو پروازونو ته چمتو شوی. طالبان د امنیت ډاډ هم ورکوي.
د هوایي میدان امنیت خو سل په سلو کې تامین د ستونزه نشته او تسیان خراب و هم جوړ شوي تر ډېره حادثه.
یو شمیر افغانان وایي دسترخوان کې ډوډۍ کم شوه.
نه وړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، هیڅ هم نشته. د الله دلبار ته ناست یو. درې وختو ډوډۍ دوه وختو نه راوړي ده.
دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو. د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو په خوندیتوب خبرې پکې کوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو په پیل کې خبرونه اورو. سالم احمد سالی چمتو کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر کابل ته تللی. د روسیې واکمن ګوند وایي د پارلماني ټاکنو ډېرې رایې یې ګټلې دي. په اسپانیا کې اورشیندنې یا آتشفشان ځینې سیمې لاندې کړي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. تدروم ادهانوم ګبریسوس په داسل کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي چې ګبریسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، هغه له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو کو سره خبري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو ترڅنګ د درېدو لپاره هیڅ کله دومره عجله اړتیا نه و پیښه سوې. تیره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په یو نړیوال کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ټاکل سوې دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نړیوالو ادارو خوابه لګول کیږي. د کابل نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت سلرما چارتر الوتنه پرون یک شنبه تر سره سوچي له 213 زیات کسانې هغه هوا ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستيال وزیر لولوا راشد الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل استول سوو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې ادبا شامل دي. د رويټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 216 دشتنه دوهې ته ولېږدول سول چې د اګست یو درشمې چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسېد. تر ټولو زیات کسان دي چې په یوه الوتنه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل کیږي. د افغان جنود روباتیک ټیم څلورو غړیو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هرکلی لپاره تنظیم سوې وه. د بایسکل ځغلولو په دغه ننداره کې چې مکسیکو تاسو ته غاړه درکوي په نوم جوړه سوې وه، ځینو نورو ښځو هم ګډون کړی و او دوی د مکسیکو سیټي په مرکزي برخه کې د انقلاب تر یادګاري څلی پورې د بایسکل ځغلولو په دې ننداره کې برخه واخیسته. د هرات د نجونو د روباتیک ټیم 15 غړي د تیرې میاشتې په وروستیو کې طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته مکسیکو ته ولاړې او د هغې هیواد چارواکو یې هرکلی وکړ. د افغان جنود روباتیک ټیم په 2019 کال کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او یوه ځانګړې جایزه یې ترلاسه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وسوې، د طالبانو موټر په نښه سوي وو. د شنبې پر ورځ په دریو جلا چودونو کې د طالبانو موټر په نشه سوي چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي. پرون یک شنبه هم د طالبانو پر یوه موټر چودنه وسوه چې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه پنځه تنه پکې وژل سول او ځینې نور ټپیان سول. د عماق په نوم ویبپاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه ګڼل کېږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوو بیانونو کې د دوړو ورځو د چودنو مسؤلیت منلی دی. د متحد روسیې ګوند چې کرملین ملاتړ کوي نن سهار د روسیې د پارلماني شاکونو دوه پر درېمه برخه رایو د ګټلو ادعا وکړه. د روسیې د دوما یا د ولسي جرګې لپاره د درې ورځنیو انتخاباتو د نږدې په سلو کې یو بیا شمیرل سویو رایو نتیجې ښیي چې متحد روسیې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د خواهی ملاتړ کېږي څه کم 50% رایې ګټلې دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د شمیرو له مخې د متحد روسیې نږدې سیال یې کمونیست ګوند په سلو کې شاوخوا 21 او ملتپال د لیبرال دیموکراتیک ګوند په سولو کې څه کم 8 رایې ګټلې دي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر گینادی زیاګوف پرون په مسکو کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل:
ټولو پریکړه کوونکو ته وایم چې ناغېړي ما کوي، شمیرې له ځانه ما جوړوي، زموږ رایې مغلا کوي، په صداقت یې وشمیرئ او راټولې کړئ. اړتیا نه ده خپل رایې نورو ګوندونو ته ورکړو.
په دغو ټاکنو کې چې د مهم اپوزیسیون د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ګوند غړي له کاندیداتورۍ محروم سوي وو، په ټاکنو کې د بې نظمیو او درغلیو ادعاوې سوي دي. د روسیې رسنوی راپور ورکړی چې د پرم پنوم په یوه پانتون کې د ډزو له کبله ګڼ کسان ټپیان سوي دي. تاس خبري اجنس د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي نن یو ناپیژندوی کس د پانتون ودانۍ ته ننوتلی او ډزې یې پیل کړي دي. بلخوا رین ټلویزیون د پیښې د صحنې ویډیویي تصویرونه خپره کړي چې شي خلک د دویم پوړ له کړکیو ځانونه لاندې اچوي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي په پام کې لري چې د هیچي تر 2000 ډیر پناه غوښتونکي چې له مکسیکو تر اوښتو وروسته د تکساس ایالت په دیل ریو کې تر یو پله لاندې راغونډسوي پروسس او له هغه ځای وباسي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب ادارې مشر راول اورتیز ویل چې دوی شپه ورځ کار کوي چې دغه پناه غوښتونکي ژر له ګرمۍ پناه او د پله لاندې د پروسس مرکزونو ته انتقال کړي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب چارواکي په پام کې لري د سرحدغه برخه چې پناه غوښتونکي ورڅخه له مکسیکو اوړي وتړي. د پناه غوښتونکو دغه بحران د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت پر پالیسیو د ډیموکراتانو او جمهوری پالو د انتقادونو سبب سوی دی. او د اسپانیا د کنری جزیرې په لا پالما سیمه کې لږ تر لږه څلور کلی وروسته له هغې له خلکو تخلیه سول چې هلته پرون اورشیندنه یا آتشفشان پیل سو. تر اورشیندنې وروسته لاوا هوا ته وشیندل سوه او خوټېدونکې څپې پر کورونو ور برابرې سوې. تر اورشیندنې څو ساعته وروسته چارواکو اول د دې ټاپو د جنوب له ګڼمیشتو سیمو زیانګالي اوسیدونکي او څاروي وویستل. په اورشیندنې کې چې پرون ماپښین پیل سوې، تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی چې د خبرونه ولولای زموږ په ویب پاڼه کې مونډلې شی پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني، باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولای چې په لنډ وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په شلو کلونو کې په پای ته رسولو بریالۍ نشوه. خو طالبان بیا د خپلو مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او دا د دوی ضد تبلیغات ګڼي. تفصیلی په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش له سینین ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه هم شموله نه ده.
And we have seen that the formation of these governments is
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له عمله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره ورسته پریکړه نه ده. زما پان د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې زوريږي لاسنیوي وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو کنه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زرو عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو شلو کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې، د یو همشمول حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ یې په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي. طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل مشران خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږي.
زه ویلم سم چې اسلامي امارات اوس هم په خپلو ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دند او خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګ نور ریزنه دی وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو پولیکو کې د اختلاف خبره کوي چې لدې وړاندې هم غنو رسنیو د دې ډلې ترمنځ د حکومت د جوړېدو په تړاو د خپل منځي اړیکو د کړکیچ پاړه راپورونه خپاره کړي وو.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش ویلي که طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم شرطونه او دغه راز مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي، خو طالبان بیا د تل په څیر دا ادعا ردوي او وایي چې د دوی په لیکو کې هیڅ ډول اختلافات نشته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. دا چاودنې په افغانستان کې له میاشتې نسبی قراری وروسته شوې دي. طالبان وایي چې دا بریدونه داعش کړي او دوی چې یو شمېر کسان هم نیولي. دوی ته جوته شوې چې هغه افغانان وسلوال دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش هم تازه د دې بریدونو مسؤلیت منلی. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټو به یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچون کې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر دلګي کار دسی د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې شوب ګډوډي یا بې اطمیناني منځته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه شي. موږ هم جدي پسې یو تعقیبوي. انشاءالله ډېر ژر به ټول بېخکندنه وسي او دا شاملو مخه به تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څیرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یو ماشوم په ګډون پنځه تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغه ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکری پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغه ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو تاسو غرمنی خبری خبرونه اورید. د خبرونه په دویمه نیمای کې درته اونیز بحث 15 دقیقې لرو. په دې بحث کې د پخوانیو سرنوالانو او قاضیانو پر خوندیتوب خبرې کوي. تاسو خبرې چې کله طالبان کابل ته راغله نو د ګڼو نورو زندانیانو په څیر هغه جنایي زندانیان هم آزاد شول. زندانونو چې همدې سرنوالانو او قاضیانو یې د بند کېدو حکمونه صادر کړي، اوس داسې اندېښنې دي چې همدغه جنایي ډلې ممکن د قاضیانو او سرنوالانو ته ګواښ رامنځته کړي. په دې اونیز بحث کې په دې خبرې کوو چې څه لارې چارې ولټول شي تر څو دغه قاضیان او سرنوالان خوندي واوسي او څوک ورته زیان ونه رسوي. په دې هیله چې ملتیا مو وکړی، نور راپورونه وروسته درته لرو، خو راځي اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او د هیواد د لویدیځ حوزې د خوراکي توکو د سوداګرو او واردونکو ترمنځ نن یو ناسته جوړه شوې چې د سوداګرو د ستونزو په هواري ټینګار شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی لومړی مرستیال محمد یونس مومن ازادي لري توول سوداګرو په دغه ناسته کې په اسلام قلعه ګمرکې د ځینې خوراکي توکو د تعرفو د لوړوالي په سیستم کې د نرخونو ثبتول چې د پولې دواړو غاړو ته د 2000 لاریو د ځن لامل ګرځېدلی او په هیواد کې د نن د قیمتونو د لوړوالي د ستونزو یادونه هم شوې ده. د نوموړي په خبره د سوداګرو غوښتنه دا و چې اړوندو ادارو سره د دوی د ستونزو د هواري په اړه خبري وشي. خغلی مومن وای دوی ورسره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې له اړوندو ادارو سره شریک کړي او د هواري لپاره به هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم سوداګر شکایت درلود چې په تورخم کې د سکین ماشین د ځن له امله د دوی مالونه له خرابېدو سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي کرنیزو ټولنو ته د محصولاتو راټولولو او د توکو ویشلو په هدف یو روزنیز پروګرام جوړ شو. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جوزجان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست د اکټ دفتر په همکارۍ د کلیو د تلپاتې پراختیا پروګرام تر چتر لاندې د کرنیزو ټولنو غړیو ته د روزنیزو پروګرامونو د جوړولو ترڅنګ پر دوی کرنیزې توکي هم وویشل شوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پروګرام کې د اقچی ولسوالۍ د اتاق اقچا بین النهرین او کوهستاناتو کرنیزې ټولنې شامل دي. په یادو توکو کې د ریبلو او د غنمو د پاکولو ماشینونه، د شیدو راټولولو او لیک ځنګړي وسایل او نورې توکي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې بزګرو تر دې وړاندې د وسایلو د کمښت له امله شکایت درلود. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ شپېته پوله، یو یورو یو سلو یو افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ یو سل شپږس افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال دوهویشت افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه پنځه افغانۍ.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو کې چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویپانه کې هم اوریدلی شي. د ویپانه آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. که انټرنیټ لري یوازې زموږ پر ویپانه بسنه مکوي، زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال سئ. facebook.com/azadiradio. دغه راز مو پر ټویټر او یوټیوب هم موندلی شئ. اوس هم راځو په غزنی کې د نجونو د تحصیل ستونزې ته. په غزنی کې یو شمیر محصلان وایي له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکول شي. دوی وایي حق لري زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکي هم ډیره ډاډمنه نه ښکاري. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. طالبان وایي دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي، خو په وینا یې اوس پر دې بوخت دي چې څنګه په هنتونونو او دغه راز د منځنۍ دورې او لیسې دورې ښوونځیو کې خزینه او زده کوونکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
له خور پرته ښوونځي ته نه ځو.
له تیرو څو ورځو ډیری ځوانان په خواله رسنیو کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري، نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي تر څو هغوی وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمیر ښځینه محصلینې د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظری د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وای طالبان د مختل مخ څخه اغسل شوی حق راکړي، موږ حق لرو چې زده کړې وکړو ترڅو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
شرایط کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. په موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته د زده کړو حق ورکړی دی.
حق تحصیل به تمام قشرها داده.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وای طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي، بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي، فقر، بېوزلي او جاهلت ورسره زیاتیږي.
چه از استادا چه از محصلین در کل باید حجاب داشته باشند.
چه استادان یا چه محصلین دی ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی، خو په اوسني وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري،
یک رول و نقش عمده را داشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړ شي. چارواکو ویلي وو له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلس ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. واک ته له رسېدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، خو ډیری وخت له رسنیو سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا څلور میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. یادې ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماقام تر وو بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 موندل شي.
اوریدونکو پر لانډو چپو سربیره ازادي رادیو په منځنۍ چپو 2129 په ټول افغانستان کې او د غرض د اف ام په 3.5 چپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. په دې هله چې تاسو د سهار لوو د ماخام تر ووز موږ ملتیا وکړي. لڅبان دی یوې میاشتې ځند وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو پر مخ رسمن پرانستل شو. پرون دغه هوایي ډګر د کامیر هوایي شرکت یو سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ولاړه او تمه ده دویم پرواز د چهارشنبه په ورځ وشي. طالبان وایي د هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د خزو په ګډون ټول کارکونکو بیرته دندو ته ستانه شوي. دوی وایي چې یوازې د هوایي ډګر په رادار کې یو څه ستونزې دي، خو دوی هڅه کوي چې دغه رادار ستونزې هم هواری کړي. د همدې ستونزې له کبله اوس په هوایي ډګر کې الوتنې یوازې د ورځې لخوا، یعنی د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو ترسره کیږي. کله چې تیار سي له هوایي ډګره الوتنې نشي ترسره کیدلی. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې د الوتنو او ناستې لپاره چمتو دی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکي پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعاله کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل دغه هوایی ډګر پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیار شرکت لمړنۍ سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ورسیده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر د ته چمتو دي چې نړیوالي او کورنی الوتکې پکې ناشته او پرواز وکړي. له دوه هیوادونو ایران او پاکستان دغه ډګر ته پروازونه تر سره سوي. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکی پرسونل له پلوه چمتو دي.
ښاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نورو هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیته وغورځېد چې دې ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې هوایی ډګر ته لسګونه میلیونه ډالره زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس د دغه هوایی ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکی برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د میدان امنیت حوصل پسلو کې تامین د ستونزه نسته او تسیان سیر خراب و هم جوړ شوي. تر ډېره حده صرف د رادار په ملکی رادار برخه کې تخریب شوی و بهر نه واردول غواړي. تخنیکي لحاظ موږ سره قطري هیواد او ترکی هیواد شرکتونه هغوی همکاري کړې ده. تر ډېره حده مشکل ستونزې حل دي. کارمندان بیرته ټول په جایسي دي، هم ښځینه برخې ته ښځینه راغلي دي، هم نارینه برخې ته نارینه، او د چکو تلاشي موضوعات حل دي، ستونزه نشته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي، خو څه چې ډېر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټکټونو بې ساري لوړه بیه ده. په تیرو دوه ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیه $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خواشه او خوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټونکو ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
اوریدونکو د ژوندۍ خبرونو پر مهال پر دې شمیرو سربیره زموږ سکایپ ته هم اړیکنی ولې شي. د سکایپ ادرس مو د رادیو ټکی ازادي. اوس هم راځو یوې بلې ټولنیزې موضوع ته. د کابل خاریان د خوراکي توکو د بیو لړ وړوالي شکایت کوي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې چې دوی مجبور شوي چې د ورځې درې وخته ډوډۍ دوه وختو ته راکم کړي. دوی وایي دا ستونزې وروسته تر دې زیاتې شوې چې په کابل ښار کې بیکاری زیات شولې او د غلطه د بانکونو او د غراز نور چارې له غنو ننګونو سره مخامخ شوې. تفصیل په دې راپور کې
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکي دی چې د وی دوه دیش کسیز کورنۍ سرپرستی هم کوي. دی وايي په وروستیو بدلونونو کې دوه زامنو هم دند له لاسه ورکړي دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی، د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
دوه دیرش کسه خوراکي لرو، نه اوړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته. د الله دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دوه وختو نه راوړې ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجۍ وړي او د دوه دیرشو کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپینګیر وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډیری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهر ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي:
دا خو د دې نه جگ سول سي الته شراکتونه جگ دي، مخو جگ نه خرڅو، مخو په خپل اندازې باندې ورکو، خلکو سره زارا کو، خاص په ورځ ملت ملت کیږي، ملت ملت کې سل درا ورځي سل پورته کیږي، په یو ځای باندې ریټ نه درته لګو سپوري. مخو حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکو د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړیدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارۍ لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. بدې تړاو ډېرې هڅې روانې دي. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي. د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي. پروازونه کېږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستۍ بدلونونو راپدې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي او دا ستونزې لامل شوې چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لدې سره د خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شو. 12:30 بجې دی لاند خبرونه اورو.